السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبرونه کې ز بنوښاس تاسو قربا يم نیکی هلو پرځونه مې قبول کړي په دې یو غړې کې درته د پاکستان افغانستان او سیمه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې انخته او هدفي برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته په خواني وزیر اعظم عمران خان ته عبوري ضمانت د راتلونکو میاشتې تر ومه نیټه غزول شوه او ملګری ملتونه وايي افغانستان د طالبانو واک تر لاسه کولو راهسه دغه هیواد کې ل یو زر څخه زیات کسان وجل شوې دي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې نن د میرعلي په زیرکی کلی کې د دوو قبیلو ترمنځ انخته کې دوه تنه وجل شوي او څلور جوبل شوي د میرعلي تحصیلدار غنی رحمان مشال لیډیو ته ویل چې په زخمی شو کې دوه خزي هم دي نو موري زیاته کړه چې د انخته د ځمکه په سر شوي چې په کې دواړو قبیلو د یو بل زنې کورونو ته ور هم اچولې ده په سیمه کې انتظامی چارواکو بیا ویلي چې د دواړو فریقینو ترمنځ د دزبندۍ لپاره هڅې روانې دي د یو بل خبر لمخې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې یو تن په هدفي برید کې وجل شوې د میرعلي تانه پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوې تن حبیب خان نومېږي او پرون په میرعلي بازار کې مخپټو وسلوالو ډزې کړې دي پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف رپورت درج کړی دی د بلوچستان زیارت سیمه کې تیر شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلې بار اتو ټرکونو ته ور اچولې د زیارت ضلع مرستیال کمشنر عبدالله طارق پرون وبخه نن مشال لريو ته ویل چې دا پیخه د زیارت په مانګي سیمه کې شوې ده نو وړي زیاته کړه چې د پیخه په وخت د هرنای مرستيال کمشنر عارف زرکون هم په دغه ځای کې په ګاډي کې روان وو نه پیژندل وستوالو په ډزې وکړي چې ترين موړه روغ وتل دي د دې پیخه پر ضد نن په هرنای کې د سیاسي ګوندونو اتحاد لخوا کاربندیز ده دوی له حکومت غوښتنه کړي چې په پیخه کې ککړ کسان دي ونی سي ګاډو ته د اور اچولو په مرستيال کمشنر د ډزو ځمواري لا تر اوسه چا نه ده بنلې چارواکی وای نن د بنو د یوې مدرسې چات پریوتو په پیخه کې دریز د کونکو مړ شو او دوه ژوبل شو دي د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکی وقار خان مشال لیډیو تویل چې د بنو له کاشو پله سره نږدې د دې مدرسې ودانی کاچوا او تر باران وروسته وغورځید نو مولې زیاته کړه چې د چات تر ملبی لاندې غیر کسانی رئیستلې دي د جون په 15مه هم د بونیر په تخته باندې سیمه کې د تیز باران د وجې وخزه وجل شو او شپږ کسان ژوبل شو دارا د مردان په غړی کپورا کې د کور چت د پریوتو لوجي وخزه او شپکلن زوی جوبل شوی بولته په پنجاب صوبا کې د هند پولیسو ته سیر ما په ناروال ضلع کې د جون په 16 ماده د تندرونو د پریوتو په جدا جدا پیخو کې د یوې خزه په غړون 15 کسان وجل شوی او څلور نور جوبل شوی وو د پاکستان په خواني وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت د جولای تر 8 غزبل شوې ده نوموړي نن په لاور کې د جنا هاوس په غړون په دریو مقدمو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شو په عمران خان په جنا هاوس عسکري ټاور او شادمان پولیسټاني د حملو مقدمه درج شوې نن دا ورېدنې پر مهال جج اجاز احمد بوټر په دریو واړو مقدمو کې د عمران خان عبوري ضمانت د راتلونکو میاشتې تر 8 پورې وغځاوه د مې په نه احمد القادر ټراست په نوم د غلې په یو قضیه کې د عمران خان ترنیول کې دوه ورسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف په لویانو مظاهره وکړه او پوځي تاسیسات او ملکی او شخصي ودانیو ته زیان ورساوه د پاکستان حکومت د دې په خطور د تحریک انصاف په مشر پورې کوي خو عمران خان دا تور ردوي بل خو د پاکستان پوځ د جون په شپږشتمه ویلې چې د مې نهمه او لسمه پیښو په تړاوي د یو لیفټننت جنرال په ګډون درې افسران له نوکرۍ لری کړی او د زنو نورو پر ضد یې پلټنې مکمل کړې دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د افغانستان په خواني ولسمشر اشرف غني طالبان په سیاسي ناتوانه تورن کړی ویلي دي چې د اوسنۍ کشاله حل د طالبانو نورو سیاستوالو لواسه پورته ده محمد اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل بیانیه کې چې د دوشنبه په ماخام خبره شو د مشروع نظام په زر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړي غني دا کړي پرته له دې چې ځانته سوو غواړي چمتو دي چې په خپل نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي هغه وایي
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړو.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانون دی. طالبانو د 2018 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې حکومت یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او بل خبر دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د جون په 18 په یو ریپورت کې ویلي چې په 2018 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په 14 د تشدد په نورو پیښو کې لزرو زیات افغانان وژل شوي دي. یوناما په ریپورت کې زیاته کړې چې د 2018 کال د اګست نه د روان کال مئی میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2099 زخمیان شوي دي. د ریپورت له مخې زیاتره وجنې چې له 200 ډېرې دي په جماعتونو د زده کړو په مرکزونو او مارکیټونو کې د ځانوجونکو حملو په ګډون د بارودي موادو چاودېدو په بېلابېلو پیښو کې شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونو واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واوري. د بلوچستان زیارت سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کویلې بار یو شمېر ټرکونو ته اور اچولی دی. وروسته حال درکوو. په کورمه کې پولیس د تګ راتګ د لارو د خوندیتوب ادا کړې ده، خو خلک مطمئن نه دي دوی څه غواړي.
نو زه دا غواړم د خپل حکومت نه پر زور مطلبه کړم چې موږ ته د پلیارې کې امن روکړی شي، موږ دې محفوظ کړی شو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د جون تر 13 د بارانونو ترڅنګ د سخت توپان او ګلۍ خبرداري ورکړل شوې. د ژغورنې د ادارې چارواکي وایي خلک ورسره د بیړنیو مرستو لپاره رابطه کولی شي.
د پی ډی ایم ایمرجنسی آپریشن سینټر سلیر شګنټې مکمل فعال دی. عوام د څه قسمه بدی پیښې اطلاع زموږ فری هیلپ لاین 1000 باندې هم ورکولی شي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د ځینو وفاقي وزیرانو په شمول 250 تنه د حکومت په خرچا د حج لپاره سعودي عرب ته تللي، خو ځینې دینی عالمان وایي دا ښه کار نه دی.
اولنی خبر خدا ده چې د دوی سره استطاعت هم شته، نو باید چې په خپلو پیسو باندې دا وکړي. کو هغه یو ځل دوی کړی دی، نو په دوی باندې دوباره لازم نه دی. د عوامو پیسې لګول داسې بېدرېغه، نو دا مناسب نه دی.
او ملګری ملتونه وایي تیرو نږدې دوو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او سلګونه نور جوبل شوي دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو ترڅنګ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته دا غړی خبري غړی وړاندې کوو، او په دې کې ورزو اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، بیګا د شپې د بلوچستان په زیارت سیمه کې ناصرګندو وسلوالو د کویلې بار اته ټرکونو ته اور اچولې دی. په دغه موقع د سیمې مرستیال کمشنر هم په دغه خواوشا کې روان و چې ناپیژندلو وسلوالو په ډزې کړي، خو هغه ته روغ وتلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دواړه پیښې چا کړي دي یا چا ذمواري منلي. البته حکومت د دې پلټنې پیل کړي دي. په تیره ګړۍ کې د کوټې نظم خبريال ایوب ترین یې په اړه تفصیل راکړی دی.
دا پیښه د بلوچستان د زیارت منګي سیمه ده، او تیر شپه د جنو ناصرګندو کسان لخوا هغه وخت و اتو د کویلې چې بار لاریا نیوي هغه ته ور وکول شوی دی، او د هغو پر ټیرو باندې ټکان شوی دی. کله چې دا لاریانې د ارنایي ضلع څخه کویله راخیستې وه، او د زیارت څخه به د تیرېدو وروسته دوی تلې پنجاب ته، ځکه چې د دغه کویله د پنجاب په بټیانو او کارخانو کې استعمالیږي. دغه وروسته چې کوم ځلیي چارواکي دي هغه د پیش ځای ته رسېدلي دي، او هلته چې کوم روډ بند و یا سړک بند و هغه خلاص کړی دی، او دغه وروسته بیا دوی د پلټنې کار هم پیل کړی دی. خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی، او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته د سیمې خلک دا وایي چې حکومتي چارواکو دوی ته دا ویلي وو، او دلته پر د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې هم د جنو ناسرګندو لخوا دا ویل شوي وو چې کوم د کویلې لاریان دي هغه خو یو پر کویله باندې پر ټن باندې وسره دي عسکرو ته 213 روپۍ ورکوي. دغه ډول چې کوم هلته په سیمه کې د دوی په خبره وسلوال دي هغه هم پیسې جن اخلي او اوس بیا دوی ته دا ویل شوي دي چې پر 5000 پر یوه لاری باندې پکار دی چې دوی هغه ته ټیکس یا بته ورکړي او نو هلته د دې څخه لمخ هم پر دې خبره انکار شوی دی. یوه میاشت لمخ هم دلته پر دا ډول لاریانو باندې ټکان شوي وو پر ټیرو باندې خو چا اور نه ورکړی خو دا ځلې اور ورکړی دی قسم په دې کې ځاني زیانه دی اوښتی خو د ځایي خلکو یعنی دارنایي د کویلې د کاروباریانو د سیاسي خلکو د هغه دا وایي چې په دې کې د کروڑو روپۍ کویله چې د سیزل شوی د لاریانو ته نقصان اوښتی دی او د دې په ضد نن په هرنایي کې چې دوی احتجاج هم شوی دی او نن ماښام چې دی یوه احتجاجي مظاهره کیږي د ټولو سیاسي او د تجارو د تنظیمو لخوا او په دې کې دوی دا غوښتنه کوي چې حکومت یو طرف ته د دې څخه د ټیکس اخلي د کویلې او د بیا په کار دا دی چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره چې دوی انتظام وکړي که څه هم تر اوسه د حکومت لخوا د دوی د خبر نه ښاغلی خو د بلوچستان د پی این ډی چې کوم وزیر دی اسینر وزیر دی نور محمد عمر په خپل یو بیان کې ویلي دی چې دوی د دې پیښې په کلکه غندنه کوي او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي او دغه ډول د اسیسټنټ کمشنر زیارت چې دی هغه هم د مشاورینو سره په خبرو کې دا خبره وکړه چې موږ تللي یو سیمه کې مې اوس امنیت ټینګ کړی دی او چې کوم کسان په دې پیښه کې تورن دي د هغه پسې په غرو کې ایف سي تللې ده خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم تر اوسه ایویډلې ده دغه وروستۍ پیښې مواري په خپله غاړه اخیستې.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال رادیو خبرونه دي که څه هم په کورمه کې پولیس وایي چې د تاګ راتګ لارې خوندي دي خو هلته میاشت د منګل قام خلک وایي په ګاډو یې ډزې کیږي او مجبور دي چې په قافلو کې له یو ځایه بل ځای ته لاړ شي. د دوی په خبره د سفر پر مهال یې حکومت ساتنه کوي خو دوی له حکومت غواړي چې د دې مسلې یو مستقل حل راوباسي. د جون په 28 د کورمې په بالش خیلو کې د حکومت په سرپرستۍ شوې و جرګه کې د کورمې سنی او شیا دینی عالمان د امنیت لپاره په ګډ کار سلا شوي وو. د کورمې امنیت تر هغې وروسته خراب شو چې د مای په سلورمه په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګېدو اوسیدونکي وجل شو. د هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګل د جنکو په سرکاري ښوونځي کې سلور استادان او درې مزدوران وجل. وجل شوي کسان د شیا ورورولۍ سره تعلق درلوده. د هغې وروسته حالات خراب شوي دي. تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
په کورما کې د مقامی علماو متحده شورا له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې موجود ټولې د تګ را تګ لارې محفوظ کړل شي. د شورا یو مشر مفتی نورباشا پر 25 جون په صده کې د علماو شبي غونډې ته د خپل خطاب پر وخت ویلي دا وخت یاد کوم په لارو په آزاد سفرونه نشي کولای چې دغه صورتحال که یو خوا هغوی ته مشکلات پیدا کړي نو سره د سیمې امنیت هم لمنزت لشی.
گیدو دے کاغاب گو بزالا دے کاغاب سرسرنگ دے تری منگال دے سپین شگا دے مقبلو کلی دی آمدارنگی بشیرات آغا سو کلی دی ورکی دو کلو کے خورکی اشیاو کمائی دے مونگا پیل کهو سیدنا مخی مخی اوی تلیاریا پر امن جی اوی تا خورکی او دوائے ادویاتو فوری طور باندے انتظام ہوشی چی در کار میں آمن مزید خرابی گی نا.
در منگل کم لا پڑچینار شو خوشل کلمیٹر لاری در نور غرز دلو پلور لا افغانستان پولیسر نزدے پا پرتو علاقو کی جوان کبی چی حقوی تر خوناری بریدونو پاس پا برا کرما که پر لارو تگ را تگ نشی کولے. کچو هم حکومت پا کنوایانو کی دا متعلقہ قوم خلق بوزی او را بوزی خدا سی دا حقوی دا تگ را تگ ستونزا نه حل کیگی. دا منگل قوم یو مشر حاجی خیال نواز منگل مشال لڈیو تا پر شپگوشتم جون ویلی پر احتجاجی حکومت دا شلو امنیتی پوستو لگولو وعده وکڑلا خطروسا حقا عملی نده شوی اولار لاهم غیر محفوظه دی. منگل دا الزام هم لگوی سو واره پر گاردو پا پیوار که دزی او گزارونه اوشول چه پر داغ دوی خپلو علاقو تا بخپلا نشی ورتله.
خو موک مطلبی تر اوسه پوری و نمینل شوی او نه موږ تلیار خلاص کړای شو، نه موږ ته چې کوم چک پوسټونه روکړي و هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو، هغه سره ویم نلګیده. نو زه دا غواړم د خپل حکومت نه پر زور مطلبه کم چې موږ ته دې په لیارې کې امن روکړای شي، موږ دې محفوظ کړای شو.
په کورما کې هله یاد کوم له دغه صورتحال سره مخامخ شوه چې د بره کورمې په نورکی کې پر سلورم مئی د ګیدو یو تن تر وژل کېدلو پس په تریمنګلو کې ځینې کسان سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته څلور شیا استادان او درې نور تنان ووژلو. د شیاګانو مقامي تنظیم انجمنی حسینی مشر عنایت علی توری وای په بره کورما کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او نه یې څوک په نښه کړي، خو که یاد کوم د خپل یاري لکبل سفرونه نه کوي نو په دغه سنه شي ویلې.
زه ټول حکومت آیایم، زه سنی مشر ته آیایم، څو یا سنی مشر آیا حکومت چې د توري طرف ادا مطلبه شوي دی څه ته تری منګالو نه لیاره بانکا بالکل نه دی شوي
بلخوا. د پولیسو ضلعي مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي په سیمه کې داسې ځایونه نشته چې لارې تړل شوي او یا چاته پکې خطره وي، البته که څوک کنوایانو کې زی او راځي نو پر هغه څه نشي ویلی. عمران وایي په لارو کې د خلکو حفاظت ذمواري پر حکومت ده او که څوک چرته ځي نو پر تلوی هیڅ پابندی نشته. چارواکي دا هم وایي کله چې خونړی پیښې وشولې نو په لارو کې د خلکو حفاظت په خاطر گشتونه شروع کړل او ځای پر ځای امنیتي پوستې هم لګولې او زیاتوي دا وخت ټولې لارې محفوظ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورجو د مشال ریډیو یو بل ریپورت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید پرون له بند خلاص شو. د ډېر اسماعیل خان سیشن جج عدالت پرون د هغه ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي چې له خپل خوري سره یو ځای د جون په 14 نیول شوی و، د منشیاتو درلودلو مقدمه جوړه شوې وه خو مسید دا تور رد کړی و. نوموړی د بشري حقونو فعال دی چې تر ډیره په قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو او له هغو سیمو د لادرکه شوو کسانو په اړه معلومات راغونډوي. په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علمزیب مسید د منشیات په مقدمه کښې د ډېره اسماعیل خان زندان نه راخوشي کېدو په وخت مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو له طرفه د ګرفتاري نه پس د پاکستان خفیه ادارو کسانو تشدد پکړی دی.
تقریبا نری زمخشه زی د خپل کور نه شپې چکړل، پانه بعد زی یو پرایویټ زوی ته یوړل چې پاته په موږ باندې تشدد وشو. دغه کوم انټیلیجنس ادارې دي داسې څوک کېدلی
وخت علمزیب مسید د پاکستان خفیه ادارې کسانو ته څه ځواب ورکړی و دا هم د علمزیب نه وروي.
مو دا ورته وویل موږ دومره ظرف شته دی چې که چېرې په موږ څوک دا ثابت کړو چې دغه یو خبره، دا یو پوسټ یا دا یو ټویټ د تهذیب نه بهر ته وکړل، د اخلاق نه بهر ته وکړل، د آئین او قانون نه بهر ته وکړله، دا مو ته هغه کس زه د غوړې د نجونو مافي غوړېد تو څه خو څه کس دی، خو یو خبره یو کنټینټ یا مو دا نه وشول چې دا شی غلط و. خو خالي دا ویل چې پوسټ نشته حکم دی چې مثال دغه سړی تو څه پوی کس دی، خو دا پوی اول خو شهرم د کړی دی قسم په خدای چې د خپل خبرې نه او د خپل د حقوق نه او د خپل قوم د حقوق نه په یو قدم حاضر پرچټ نشي.
علمزیب مسید دا هم وویل چې د پښتنو حقوق وشتنه د پوره و خپل مبارزه جاری ساتي.
میشه مسائل حل کول هوډي میشه د چا سره داسې سار ټکر نه غوړي چې پاغ بندې او قوم ته نقصان وي او ملک ته نقصان وي، د میشه د فعالیت په غرنګ وي.
دا د هم یودوي چې علمزیب مسید او محمد سجاد د ډېره اسماعیل خان صدر تانه پولیسو د جون پشپوڑا سما مکسیتان مال گرفتار کڑی وی او دے صدر تونے پولیسو لطرفا پا لسم جون درج ایف آئی آر کشے ویلی شوی وی چی علمزیب ماسید و محمد سجادی دے روڈ پا اوڑا گرفتار کڑی دی او دے گرفتاری پا وقتی یو زر درشت گراما چرس ہم زنے برامت کڑی دی خو دے ڈیرا اسماعیل خان عدالت سیشن جج لطرفا پشپشوشتم جون دے منشیات پا مقدمہ کشے دے علمزیب ماسید و محمد سجاد ضمانت منظر کے دلے ناپاس تیرہ اوریز الماشوم مال علمزیب ماسید و دے دخوری محمد سجاد ڈیرا اسماعیل خان زندان کشے دے لاس اوریز باند تیرہ والے ناپاس خوشی کڑی شوی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
دا مشال ریڈیو خبرونه اوری په خیبر پختونخوا کې د افاتونو په وخت د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وای چې د تیرو څو ورځو سیلې او باران د صوبې په یو شمېر ضلعو کې ځاني او مالی تاوانونه راوړي. دوی وایي اغېزمنو کورنیو ته د فوري مرستو رسولو هڅه کوي. بلخوا د قدرتي افاتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې د پشکال بارانونو پر مهال خلکو ته د فوري امداد رسولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. د ادارې په وینا د تیز باران او په نتیجه کې دا وختون کې زیان له پلوه د صوبې یو شمېر ضلع حساسې ګرځول شوي او وار له مخه ورته امدادي توکي استول شوي دي. د ادارو ویلي چې د جون تر دېرشمې پورې په صوبه کې د زیات باران امکان دی. په دې هکله تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی تر مخه طوفاني بارانونو له وجې بنیر تختبند سیمه کې یو زنانه مړه او شپږ کسان نور ژوبل شوي دي. دا ډول مردان ګړی کپوره کې هم د ودانې ړنګېدو له وجې مور او د هغې شپږ کلن بچي ژوبل شوي دي.
ډسټریکټ بنیر او مردان کې بزیونو کې کورونا چتونه راپریوتي وو. هغې کې ټوټل 8 کسان زخمیان دي او یو زنانه چې ده نو هغه په موقع باندې وفات شوې وه. دې نه علاوه تقریباً درو پوری کورونا ڈیمیج شوی دی. پشاور کے اور سلور زیونو کے ٹرانسفارمرو باندھ کورونا لگی دلیو اور بعض نیم زیونو کے روڈون دا پاسا ونی وغیرہ را پریوتے وی دغا سیٹی کم بیل بورڈز دی غٹ اگر را پریوتیو ریسکیو 1122 امدادی کاروایا نکڑی دی. زخمیانی ہاسپٹلز تر رسولی دی دے سرا سرا چکم جی کے مونگتا دا ہیوی مشینری ضرورت پیخ شوی دے آغا التتلے دا.
پا خیبر پختونخوا کے دا ہوا پی جندنے یا موسمیات محکمی یو مشر ڈاکٹر فہیم خان مشال لیڑو توائی چراتلون کی سلور ورز پورے ٹول صبح کے ہم دغ ڈول دا طوفانی بارانونو او تیز و ہواگانو او دا گلے امکان دے چے کچا ودانو تا زیان اڑولی شی.
دیشتم جون نواخلا تر درشم تاریخ رسے دا شمالی و جنوبی وزیرستان نواخلا دا چترال رسے دا باران امکان دا او پزر زیونو کے دیر تیز باران دا گرز گرز سرا دا گلے وری دو او دا تیز و ہواگانو چلی دو امکان ہمشتا. کم سے الگڑی دی یا خورون دی پا آغو کی دا زیات اوبورات لو او کم چی اوچت سٹرکچر دی یا کچا بیلڈنگون دی آغو تا دا نقصان رسیدو امکان ہمشتا.
خیبر پختونخوا کے دا قدرتی اپتونو سرا دا مبارز اداری یا پیڑے میں دا پشکال بارانون لپارا منصوبہ بندی یا کنٹینجنسی پلان 2023 تیار کر دے. دا یاد اداری ویان مشال لیڈو تا دا جون پش پگویشتم ویلی چی مقصد دا مالی اوزانی زیانونو خطرو مخنیول او دا کمول دی. دیوائی بر چترال کوس چترال سوات ڈیر اسماعیل خان تانگ چارسدا نوخار کوهستان اپر شانگلا دیر اپر دالس ضلع حساس ګرځول شوې دي ولې شپږ نور ضلع چې پکې ملکنډ کوزدیر تورغر لور کوهستان کولیا پالس کوهستان او پیښور د لوړ خطر یا های رسک په نوم لړ یا فیرس کې اچول شوي دي
د پی ډی ایم ایمرجنسی آپریشن سینټر سلی رشګې ټیم مکمل فعال دی عوام د څه قسمه بدی پیښې اطلاع زموږ فری هیلپ لائن یو او 00 باندې هم ورکول شي دینه علاوه پی ڈی ایم ایل اړخه مونسون کنٹیجنسی پلان هم جوړ شوی دی د حساس او حساس ترین ضلع د خیبر پختونخوا چې کوم دي هغه ټاکلې شوي دي هغې دپاره فنډ هغې دپاره ریلیف امدادي سامان روزمره شیا چې کوم دي دا هم ټاکلې شوي دي
دوی زیاتوي ټول ضلع انتظامیه او اړوند ادارو ته مشینري او امدادي سامانونه هم دوی ورکړي دي دا ډول محکمې د اوبو د کچې د څارنې لپاره په اوو مهمو نقطو 5 سندونو او په 2 خوړونو د سیلاب د مخکې نه خبرداري ورکولو یا ارلی وارننګ سیستم هم نصب کړی دی او کله چې اوبه خطرناک کچې ته ورسیږي نو یاد سیستم د خبرداري یا الرټ سیګنل یا اشاره پیدا کړي او دغه د لومړني خبرتیا نظام د پی ڈی ایم د بیړني عملیاتو یا ایمرجنسی مرکز سره تړلی وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان ولسمشر عارف الوی او د زنو وفاقي وزرانو په شمول 250 تنه د حکومت په لګښت په یو خصوصي الوتکه کې د حج لپاره سعودي عرب ته تللی دي د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په دیړه پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وضاحت وړاندې کړی و بلخو د مطبوعاتو لپاره د ولسمشر سیکرټری ډان روزپانی ته ویلي چې دوی به د حج مصارف له خپل جیبه ورکوي د باجوړ یو دینی عالم مفتی بشیر خلوزو وای په سرکاري خرچه د حج لپاره تاګ مناسب عمل نه دی په سیمه کې د یو ټریول ایجنسی مالک عدنان خان بیا وای چې د ګرانۍ له وجې سکال حج ته د تلونکو کسانو شمیر د پخوا په نسبت ډیر کم شوی دی شانواز ترکزه په دې اړه نور حال راکوي
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی او ځینې وفاقي وزیران په خصوصي جهاز کې د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي د خصوصي جهاز اعلان د اتوار پورس په قومي سیمه کې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار کړو او ویلي د سیمه غړي د قومي سیمه د بجټ په بحث کې مصروفو موزه هم دوی نه هغه جهازونه چې وړاندې خلک وړل تلي اسحاق ډار ویلي چې د سعودي عربستان د حکومت سره خبرې کړې دي او هغه ورته په خصوصي جهاز کې د حج کوونکو د پر دورتک اجازه ورکړي دا چې هغه خلک چې خپل د حج کول حیثیت په خپل ذاتی خرچ هم کولی شي خو بیا هم یا په سرکاري خرچ او یا بیا د سرکاري سہولت دلاندې حج لزی نو د باجوړ وسیدونکو کې تعلیم یافته ځوان او مفتی بشیر خلوزو مشال رډو ته وویل ښه خبره ده چې دغه خلک هم حج وکړي خو په کار ده چې هغه خلکو ته هم دغه سہولتونه ورکړي شي کوم چې یا خو وس نه لري او یا بیا په اول وار په خپل خرچ حج لزی
اولنی خبر خدا ده چې د دوی سره استطاعت هم شته نو باید چې په خپلو پیسو باندې ده وکړي کو هغه یو ځل دوی کړی دی نو په دوی باندې دوباره لازم نه دی او دوباره چې همدې د عوامو پیسې لګول داسې بې دریغه نو دا مناسب نه دی دا کسان لا چې څوک شدید خواهش لري او وسوسه نه لري د هغو په حق کې کړی وي اگر په هغه باندې هم دې وخت کې لازم نه لري ځکه چې په دې صورت کې هغو ته هم استطاعت نصیب نه لري بس صرف دغه نیت او لرلم الله دې شانو په هغه باندې هغوی ته اجر ورکړي
د انګریزي ورسپانلی ډان د 20 جون د خبر تر مخه د حج د پاره سعودي عرب ته پر رسیدونکو کې صدر ډاکټر عارف الوی د دې کوډ مغړي د سرکاري عملی غړي وفاقي وزیران رانا ثنا الله هنا ربانی کر مرتضی عباسی او د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی په شمول 250 تنه شامل دي چې دغه سرکاري خصوصي پرواز نه استفاده کړي سکل پنځي توګه حج له دتلونکو خلکو شمیره کم ده په شوقدر کې د جی ان یو مین پاور سفر ایجنسی چې خلکو له ویزی هم کوي او ټیکټونه هم ورته اخلي مالک عدنان خان مشال رډو ته ووت د ګرانۍ د وجه ډیرو کم خلکو د حج لپاره داخلي کړی وي
پرایوټ چې کم خل براتل ډیر زیات براتل خو سکالې پسلو کې پینځه کسان هم نه دی راغلي او د هغې غټه وجه دا ده چې هم ګرانی ده تقریبا چې 14,60,000 روپۍ باندې سکال پی کوجو
د ډان اخبار د خبر تر مخه د صدر پاکستان پریس سیکرټری اختر منیر دغه ورسپانې ته ویلي صدر پاکستان د خاندان شپږ تنانی او د عملی څلور تنانی د صدر ډاکټر عارف الوی په خرڅ حج لار دي. د حج لپاره د تللي نورو سرکاري وزیرانو د خرڅونو معلومات خو نه دي شي ویل. بته هم د اتوار په ورځ وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دوی به هم په خپل خرڅ حج لزي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د دې ریپورت صدر وانه غړي نیمای ته ورسیدلو. د دې سات خبرونو لنډیست پام وکړئ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې نن د میرعلي په زیرکی کلی کې د دوو قبیلو ترمنځ نښته کې دوه تنه وژل شوي او د دوو ښځو په شمول څلور نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دا نښته د ځمکې په سر شوې او دوی هڅه کوي چې د فریقینو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره هلې ځلې وکړي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې تیر شپه ناپیژندلو وسلوالو د کویلې بار اتو ټرکونو ته اور اچولې. د زیارت ضلع چارواکي وایي چې دا پیښه د زیارت په مانګي سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا د پیښې په وخت د هرنایي مرستیال کمشنر عارف زرکون هم په دغه سیمه کې په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندلو وسلوالو پې ډزې کړې خو نوموړی ته روغ وتلې. تر اوسه د دې پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت د جولای تر 8 می غزول شوې ده. نو موړه نن په لاهور کې د جنا هاوس په ګډون په دریو مقدمو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې شو. په عمران خان په جنا هاوس عسکري ټاور او شادمان پولیس ثانه د حمله مقدمه شوې دي خو نو موړي په ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی طالبان په سیاسي ناتواني تور کړی او ویلي دي چې د اوسنۍ کشالي حال د طالبانو او نورو سیاستوالو لوسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل بیانیه کې چې د دوشنبه په ماخام خبره شوې د مشروع نظام په زر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړي. طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه کړې خو مخکې ټینګار کړي چې د دوی نظام ټول ګډونه او قانوني دي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی چې تر اوسه د نړۍ یو هیوادم په رسمیت نه دی پیژندل. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن یو رپورت جاری کړی چې وايي په 2020 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو او د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په 14 د تشدد په نورو پیښو کې 1095 کسان وژل شوي او څه د پاسه 2600 جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کومو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې طالبانو حکومت د اوبو د حق د مسلې د سیړول لپاره د یوې ګاډي کمیټې جوړېدو لپاره چمتواله خوده. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته ویلي دي چې دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې اداګانې وسیړي او ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربې بیا تکرار کړي. سره له دې چې طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په اړه په هوکړه کې د اوبو د حق اړخونه روښانه دي او پلاوي ته تر ډېره اړتیا نه لیدل کېږي. په دې هکله نور تفصیل د خاطر پردیس رپورت کې اورو.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته وی ایرانی رسنۍ ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډ کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپلې څېړنې وکړي. خاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته خو دوی نه غواړي چې تیری تجربه بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی ویلي وو د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکی ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي رادیو تلویزیون سره د خبرګولې په ویشتم خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمی قومی هغه مهال ویلي وو دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکو د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي رادیو ته وویل د دواړو خواوو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسیمې کتنه کولی شي. خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړی.
په اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از معاهده د اونجا در حقیقت اتو ذکر شده که
د 1351 کال معاهده د پنځمې ماده په اساس هلته داسې ذکر شوی چې د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي. په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیالي کولی شي د دهراوت له سټېشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسار تخصصي کس دی، خو دلته موږ ګورو هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري. د معاهدې خلاف کار دی. بل دا چې دوی د کجکي له بنده لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی.
خلاف معاهده سویس که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1350 کال کې د پخوانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوری نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخته تر ننه د دې اوبو زیاتې ایران ته تللي، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. له ایران او ترکی څخه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري. په دې ورستیو کې یوازې له ترکیه 213 غیر قانوني افغان کډوال وستل شوی دي. دا راز په روان میلادي کال کې تر اوسه له ایران خواوشه 9000 افغان کډوال وستل شوی. دغه کډوال چې افغانستان ته ستنه شوی وای د ایران او ترکیه پولیسو ورسره ډیر بد چلند کړی دی. بلخو په پاکستان کې افغان کډوال هم د پولیسو د بد رویه شکایت کوي، خو پاکستانی پولیس وایي چې یوازې هغه کډوال نسی چې په دغه هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په دې هکله تفصیل په دې ریپورت کې.
له ایران او ترکیه د افغان کډوالو د وستلو دوام. ترکیه رسنوی د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 213 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته تللي وو له بیلابیلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیه د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400,000 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیه ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستلي. ورته وخت کې د ایران دولتي اژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سخت کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپل خواخه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری اژانس په راپور کې زیاته شوی اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیه او ایران تازه راوستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونه وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی و
وضعیت ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو. د بی وزلی د عمله له ایران را د مرز شو دوه کډری ورځې کیږي چې هغه یو ایران پولیس وړي په چلن کوي. په دې خبري کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ول ایران تر غلی اسناد نه لري، غیر قانوني است او هل تکول به کول
غیر مجاز هستین، مدرک نداره، لاته
نکاب. عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ. خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین چې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بوده چې
لایق ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بالاخره دا یوونه کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښوده. د پولیسو سره کومه شمېره وه؟ مسله دا وه چې دوی غوښتل د ایران لاری ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شي وو چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نوکونه یې ورباندې ایستلي او لاسو پښې هم ورباندې ژوبل کړي دي.
له ترکی او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین بیشتر دولت ترسول عزیز زندگی میکنند، این اصلا آزاد نشده گذار نمیتونند، ولی شاید داخل ها
کنوال دیر پر در او ویره که جون کردی اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی پولیس پر مترو او بس که لکنوال و کردیزه نیکردی او در شخصی جامو سره او هوای هم نیسی اوز در ترکیه پر پول هم دور پولیسان دی سوچوب دردلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خنه ده موک تو سازمانونو تا دلتا نملیکن وکلا خو موک تای احوال را نکرد چی موک به در دیپورت که دوت خوش بوری
یا تو فعلا به مو چیزی ندادن کدام کارت ندادن که مرزی پتی نجات بده.
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشته افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منظه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت وایي تیرو نږدې دوو کلونو کې په افغانستان کې 1095 بلکیان وژل شوي او 2609 نور جوړ شوي دي. یونامنن په خپل تازه ریپورت کې لیکلي د دې ملکی تلفاتو درې په څلورمه برخه کې په ګڼ مېشتو سیمو عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو توکل عمله اوخت دي. په دې ریپورت کې د ملکی کسانو د مر جوبلې ستره برخه په لاس د جوړو شو چاودونکو توکو نتیجه بلل شوي او تر خو یې دا هم لیکل شوي چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات د امید ظهیر مل ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکی وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د مې تر 30مې نېټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 298 ماشومان او 290 مېرمنې هم شامل دي او تر ډېره د ملکی وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څانګې ورچول شوی دی. دیوناما پر اپور کی زیاده شوی د ملکی تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه له جګړې پاتې شوی چاودیدونکو توکو او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت له قوله د ملکی تلفاتو 3% برخه یعنی 2814 تنه ملکی مرګ ژوبله په ګڼمېشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوی او ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو له عمله وختی ده. دیوناما پر اپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځانمرګو بریدونو له امله په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیوناما د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اګست تر 14مې نېټې په 2 ځانمرګو بریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 اتیاتنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15مې د ډسمبر تر 1 نېټې په 3 ځانمرګو بریدونو کې 2350 تنه وژل شوي او 1500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مال قوله لدی ځانمرګو بریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلی وو خو په 2022 کال کې بیا په 8 ځانمرګو بریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی بریدونو د څلورو مسؤلیتې داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د مې 30مې نېټې پورې په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وای دوی په مشخص ډول د 2021 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د می تر 30مې په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له عمله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړی دي. خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرشوب لپاره دا ډول مشخص ارقام نه دی وړاندې شوي. یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډېرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکی خلکو بریدونه غندلي او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغیزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمي مشوي غبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالي او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال یې ورغوښته ورته په هغه بیان احتجاج ریکارډ کړی چې د جون په 22مه په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر او د هند د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په شریکه خپور شوی او په هغه بیان کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې د تراګر وډلو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او پرې نږدي چې خاوره یې د نورو هیوادونو خلاف استعمال شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
دا خو دا دوستم تاریخ باندې چې دا هند وزیر اعظم نندر مودی لسلله امریکا ته نو هلته چې د امریکا صدر جو بایدن سره دوی کوم مشترکه اعلامیه جاری کړې وه، هغه پاکستان ډېر خوشبینی څرګنده کړې ده. دوی ویلي وو چې پاکستان په کار ده چې د ترګرۍ په ضد کوټلي ګامونه واخلي او د هغو خلکو خلاف ګامونه پورته کړي چې په هند کې په ترګرۍ کې لاس لري. پاکستان دغه د دوی د خبره په یو معنا بے معنی او بے بنیاد او ګڼله او دا ورته وویل چې د پرونی چې کوم د امریکا د سفارت ماغند راغوښته وو هغوی ته د پاکستان خارجه وزارت چې دی فارنافی چې دلته ورته وایي هغوی ورته وویل چې دا د هند او د امریکا په دې کې څه کار نشته، ځکه چې دا خو د هند یو سیاسي بیان وو او د پاکستان د امریکا ترمنځ خو د ترګرۍ په ضد یو تړون موجود دی او دوی په خپلو کې ډېره ښه هماهنګي لري او امریکا په کار کې داسې بیانونو نه ډډه وکړي.
صحیح راشد، د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هغه وخت کې چې د اعلامیه ګډه اعلامیه خپره شوې وه د جو بایدن او د نریندرا مودی ترمنځ د ملاقات نه پس، نو د هغې په غبرګون کې د جون په 23مه هم د پاکستان خارجه وزارت هغه وخت کې ویلي وو چې د دوی د دې غوښتنې حیران کړې دي چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور اقدامات وکړي یا خپل خاوره دې د افراطي ډلو ته نه ورکوي چې استعمال کړي. وزارت د جون په 23مه په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې بیان هغه بیان غیر ضروري یو اړخیز او د دې په وینا ګمراه کوونکی دی. نو بیا د دې ضرورت ولې پېښ شو چې د خارجه وزارت ته دغه امریکایي مقام غوښتل شي؟
د څه فکر کیږي دلته خلک په دې نظر دي چې هغه بیان خپل کار ونه کړل شو د کوم مقصد لپاره چې کوم هغه بیان جاری شوی د پاکستان د وزارت خارجه وزارت لخوا خو لکه چې هغه ټول عمل ورته ور ونه کړل شو د امریکا لخوا، نو دوی مجبور شول چې عملي ګام پورته کړي. دا چا ډیپلوماټ راغوښتل او هغوی ته د خوشحالي څرګندول لخوا عملي کار دی او بیان ورکول د خپل عمل دی چې زستا دوی یو کار کړی دی او موږ په دې بدا نظر لرو. دوی هغه بیان هم جاري کو او بیا انتظار وبسو، نو په دې څو ورځو کې په دې پیسې وی چې هغه کار یو نه کړل شو چې د کوم مقصد لپاره دا بیان جاري شوی وو، نو دوی مجبور شول چې عملي ګام پورته کړي او یو د امریکا ډیپلوماټ راوغوري او هغه ته دغه مارش ورکړي.
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ورستي اقداماتو په اړه یې زموږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کړې وي.
مشال ریډیو لتا سره ده.
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د سواد د زراعت محکمه د نړیوال بانک په مالی مرسته د سیمې کروندګرو ته د سبزیانو او میوو د ماشو مچانو نه د تحفظ لپاره خاص پلاستیکی ډبی یا لوښي ورکوي. د محکمې چارواکي وایي کروندګرو به د ماشو مچانو د وجلو لپاره زهرجنې دوایانې کارولې خو بیا یې هم تر 30% زیاتې میوې او سبزیانې خرابېدلې. د دوی په خبره د پلاستیکي ډبو په کارولو سره به سبزیانې او میوې د کیمیکلونو بچ او حاصلات به یې زیات شي. د سواد زمیدار د مرستې ته خوشاله دي او وایي تر ډیره به له تاوانه وژغورل شي. تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد زراعت محکمې ایکسټینشن پروګرام چې د فصلونو پراخه کولو په پروژه کار کوي چارواکو به ریکارډ تحصیل کې ځایي زمیندارو ته د ماشو او مچانو وجلو یو داسې د پلاسټیکو بکس یا لوښی ورکوي چې پکې دننه د ماشو او مچانو وجلو دوایی او د هغوی رابللو بوی وي. د زراعت محکمې ځایي مشر ډاکټر نجیب الله چې لاسو کې دغه جار نیولی وایي چې دا جار یا لوښی زمیندار په باغ او پټي کې په یو ډول اېښودی شي.
تاسو داسې ترتیب کې ولګوي تقریبا یو شان فاصله وانی یا نه چې دا چې کوم دی نو د یو بل نه ډېرې زیاتې لرې لرې په ګوټونو کې تاسو لګولي. دا به تاسو د بوټو د شمار په حساب سره یا د فاصلې په حساب سره لکه د سلور ګوټه ستاسو پټې دی نو د یو ګوټ داسې منځ نه به شروع کوي بیا بالکل سنټر کې بیا لږ داسې د منځه پورې داسې په یو لاین به ولګوئ ډایګنل نو دی کې به تاسو چې کوم دی نو د خپل باغ مکمل ستاسو کور شي. دې ته به چې کوم دی نو د وخت سره سره مچان راځي دا به تاسو مانیټر کوئ هم دې کې به ګورئ د دې نه به تاسو سره د هغې د شدت پته هم لګي.
ډاکټر نجیب الله زیاتوي چې دوی زمیندارو ته جار او هغې کې استعمالونکي دوایان هم وړیا ورکوي خو دې استعمال او بیا احتیاط ډېر پکار دی چې زمیندار ترې پوره پوره پیدا پورته کړي.
په 15 ورځ باندې کې بیا تاسو دغه مالوچ چې کوم مالوچ دی کې تاسو اچولي دي کاغه بدلوي او که دغه مالوچ باندې مزید دوی بیا درې ساس کې کوي. دا تاسو ته چې کوم دا ټری پروایډ کړی شوی دی د دې جون لس کاله دی او لس کاله پورې تاسو دا ځان سره ساتئ او دغه مالوچ پکې بدلوي. د دې به خیال کوئ چې دا ستاسو د باغونو نه څوک وینسي روک نه شي ماشومان یې دغه نه کي دا به ستاسو را روان کالونه هم په کار راځي.
د سوات زراعت محکمې مشر ډاکټر جان محمد وایي چې تر دې دمه دوی ټول سوات کې 3,500 زمیندارو نمونه لیکلي چې پکې 14,000 د مچانو نیولو جارونه یا لوښي ورکړي او دوی هڅه کوي چې ټولو زمیندارو ته دغه لوښي ورکړي.
زمیندار د دې لپاره د 14,000 سپریګانې کولې په سیزن کې ټیم بزای کېدو پیسې بزای کېدی او د دې سره سره به موږ ته چې کومه میوه به لاوي ده هغه به د زخرونو نه ډکوا نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی. په دې طریقه زموږ چې کوم دی نو په دې کې زخرونه هم نه استعمالېږي د سپریګانو ټیم هم نه لګي بس یو پنده ده یو ټیم راځوړل نه کا هر 15 ورځې بعد په دې کې دوی بدلېږي او دا په دې تر ټولو مچان راغونډيږي او هغه کې مړ کیږي ځکه چې د 30-40% پورې زموږ نه میوه چې کوم دی نو د دې مچ د وجې ضایع کیږي.
د بریکوټ زمیندار هاشم علي خان وایي چې د لوخو او دوایانو سره به زمیندار ته لوی پیده ورسي خو د استعمالو لپاره د زمیندارو روزنه په کار ده.
د دوی انتهایی مشکور یو چې دا زموږ سره داسې یو کار وکړ چې موږ د غټ مصیبت او د تاوان نه خلاص کړو. موږ ته چې دا ټریپ میلاو شو نو زنګ به انشاء الله چې 75% تاوان چې زموږ به کېدو هغه به موږ کور کړو.
لوخي ویشونکي د زراعت محکمې چارواکي وایي زمینداران دي چې کله هم جار یا لوخي لورزي حفاظتي دستانې د لاسونو ته اچوي ځکه چې لوخو کې دوایی د انسان لپاره خطرناک ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انځر کلی کې وی جرګې په جهیز د بندیز لګولو فیصله کړې. ویلې دي چې د جنۍ پلار ایواز ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي. دا رنګ د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم ایواز ایوتو لسر زر مقرر کړی دي. د جرګې مشرانو ویلي کچا یې فیصله ونه منله نو د کلی خلک په ورسره غم خادي پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایلی دی خو وایي چې په کار د حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې حالې ځلې روان دي. په دې حق ته تفصیل د نساجمل رپورټ کې اورو.
پینزر میرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حکې مهر یوه توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,000,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چاته مینه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا دا چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپیټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کول. دا هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جینکۍ چې کوم دنو هلک بلوغت ته ورسېده نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به زه د کوم ځای نه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغسته. نو دا هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته نه په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بل سره سیالي ده.
په جرګه کې دا پرېکړه هم شوې ده چې په ډولۍ او ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلعه د ودونو لړکې یوه لاره خپله کړي.
دا سې رسم نو رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړ چې هغې باندې 1,000,000 to 2,000,000 ته خرڅې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر سوات دیر سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د 400 په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه کرسیانی لوخي الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوی لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جینکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اکه خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالي لیکي ما لیدلې دي خو لکه کوم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مډل کلاس خلک چې یو زمونږ موږ خو تبا یو ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لور پیغور دی او دا نسور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي. دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوبه دسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن دا وی وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 100,000 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچا له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره ځکه کله د پرمیش خټک دغه د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور اکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پیږي. او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دومره خرچې کېږي که نه، دا لویش ډینرز او لویش لنچز دي، نو دغه باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو. لکه نو هغه چې دی نو دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی، او اوس هم چې دی نو لکه حکومت خو دا غواړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي. نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سټارټ شول که نه په دې علاقه کې، نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حقونه مور پلارم بني او خلګنه بهم بني.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکي قوانین عملي کړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.